درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکاري سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توب لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي، او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي، او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړ. پولنډ د جرمني له لورې د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بیل کوم ملګری د پولنډ خواته استولی دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور لمخي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د اسرائیل دفاع وزیر خپلو جګپړو پوځي قمندانانو ته ویلي چې پوځ د یوه داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې ډاډ ترلاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره ګواښ نه شي جوړولی. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې اسرائیل کاتس د چنګاش په 12مه د پوځ د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جګپړو چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت داره چې یو دقیقه و عملی پلان جوړ کړي تر څو ډار ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې ویشتل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بس. شرخ لاست اووم ټولګي و اووم لوست. په دې سفر کې کې موږ د خپل لرونکو نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په دې درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکو نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چې مخفي البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډېر چاپیریال سره د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته یعنی مرینه، کچیری موقع د ود کولور ورسیدل بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیر وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله د انسانانو د حیواناتو د غذا د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي. او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دې کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې وه هغه ته ځان ورسوي له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفی البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، راځو ورپسې وایو نو سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش ګرده شیندنه کوي چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي چې هغه یې بکمه برخه ده. هغه یې موانس جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري چې دغه ګردې تر تخمه پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي و زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه شي کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه شي وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنو سپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډیره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډیرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه چې اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات، دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري. چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره قاوه کې نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري، او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي، او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ سوی دي، او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چشکوي د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلې یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې دا هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګردت شي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي، بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه، د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چېته وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه څه شي دي، د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي، الوتونکي مرغان چې دي، هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي، د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي، د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده، او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسه په دې باندې مشلي، کله چې هغه حالت وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلېدلې دي، تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل، حالت القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې د هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنی تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سوس تاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو، د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال: په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېره څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال: په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړئ. دریم سوال: د ګل پرخې سودی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې به ټول جوړ اوسئ. په دې سفر کې کومه د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې و، او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23مې صفې څخه تر 53مې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دي، د دې جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینی چینجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجې او ژواره ده، او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجې چې دي هغه خپل پوست چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي، او دوی جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نمجن دي چې د دغه پوټکي په واسطه دي چې کوي تنفس کوي. دوی چې دي دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره، بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي، او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې د جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي. د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټوله چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري، او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی، او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه، او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هېوادونو کې استفاده کېږي، د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون دوا کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره وي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دوه حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټکو ټولګي دی، حشرات او زرپشی دی، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپږه، دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي، ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځانته غوړي، چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپل استحاله په دوه ډوله ده، چې یو یې مکمله استحاله ساتي او بل یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ، ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی شو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري، یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی یې، مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اګزیپوټیکو فایلم دی. اګزیپوټیکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی شو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی شو. سمندري ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزی لرونکي حیوانات پیژنو. شمزی لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزی، او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزی لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزی لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري، او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چې لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزی لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شی دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونسي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزی لرونکي نباتات بل نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزی لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزی لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزی لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت چې دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره چې شي کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو، او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره هم دارنګه د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه خپل کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان، او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. به جامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی او موږ وایو دغه کم بېژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ سوی دی چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپري او هیکفش ته ورکولی سو او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري ورپسې